مشال لړې په یو بل خبرونه کې ز ګل ایاز درته یو ری بیا هر کله ويم دا مهال په خبر کې د سحر لس بجې دي په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو 19 پروګرام د سولې په لور هم د روانه غړې برخه ده خو لمړی د دې سات تازه خبرونه اورو دا خبرونو سر ټکی افغان حکومت وای د پاکستان هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې په اړه پلټنې کوي د پاکستان چارواکي وای یو امریکایي چې په تور فیرس کې شامل و بیرته پاکستان ته پستنیدو نیول شوی دی او د شام د رژیم مخالف وسله وال وای د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب خار محاصره ماته کړې ده اوس د خبرونو تفصیل افغان حکومت وای لا هم د هغې پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یو غرینه سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمال کړل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرستیال دواخان مینپال پرون مشاله ډیټو ویل چې د خالی په ورځ ولسمشر په یو امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شوو معلوماتو بحث وکړ نوموړي زیاته کړه
موجوده قوانین مقررات او طرز عملونه او استعمالي خناو درف کولو په مخه ورزوي
بلخوا د پاکستان د فوج ویان آسیم باجوا هغه اوازی رد کړي چې ګنوندی په الوتکه په برمتشو سپرو کې د پاکستان د فوج د مشر خپلوان هم شامل دي روسي چارواکي وای په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته په اړه شبي هلیکاپټر کې د سپاره یو تن روسي خوندي خوشی کول خای اوګد وخت وغواړي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون ماسکو یوې ریډیو ته ویلي د روسیې د بارنو شار وزارت په دې هلیکاپټر کې د یو برمتشوي روسیې د خوشی کول لپاره ټولې هڅې کوي زمیر کابلوف ویلي دا د پاکستاني چارواکو ذمهواري ده چې باید د یرغمال شوو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅو کې مخکې شي ځکه چې د نوموړي په وینا په برمتشوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسیې لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیمو پرون د کراچۍ ښار په ډیفنس فیز 1 سیمې په ګولډ مارکیټ نومي کاروباري مرکز کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلې دي په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر آغا پرون مشال ډیټو ویل چې په د یو دوکان تخمینه لسو لکو نواخره تر 500 لکو پوری ده نو دوی په خبره اور د شارټ سرکټ لوجی نه دی لګیدلې په دغه مارکیټ کې زیاتره دوکانونه د پښتنو دی دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پیخي پلټنی وکړي بلخوا د ښار چارواکو په دې لړ کې 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده د پاکستان چارواکي وای یو امریکایي چې 100 کاله مخکې له هیواده ایستل شوی او په تور لیست کې شامل و بیرته پاکستان ته پستنیدو نیول شوی دی د پاکستان د کورونا چار وزارت وای سرفراز حسین پرون ویل چې پولیسو د میتیو ګریډ باریټ په نوم د امریکایي په اسلام آباد کې په یو میلمستون کې نیول دی دا د 30 کلن سړی 40 کاله مخکې روستو له هغې چې د فتح جنگ په سیمه کې د پاکستان د فوج د پټو تحقیقاتي تاسیساتو نږدې ولیدل شو له دې هیواده ویستل شو د پاکستان د کورونا چارو وزارت د ښاغلي باریټ د پخواني نیونې په اړه څه ونه ویل خو ویل که څوک په تور لیست کې شامل وي نو ښایي جدي سبب ولري ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو له دلمنځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی دا پریکړه د خالی په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران د بارنو چارو د وزیر جواز ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران د بارنو چارو وزیر جواز ظریف په دې لیدنه کې همدارنګه پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د ټولو هغو مشترکاتو پر زیاتوالي کار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچه نږدېوالی رامنځته کوي تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ د شام د رژیم مخالف وسلوال وای د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب خار محاصره ماته کړې ده دوی وای حکومتي ځواکونو چې د روسي ملاتړ ورسره دي له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی دی ملي شورا چې په چې پکې د شام د رژیم مخالف وسلوال راټول شوي او مرکز په استنبول کې د وای د حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلي چې د دې ښار محاصره ماته کړي. د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو او اسلام پالو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د حلب د ښار د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې وه. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې یوه لویه چړه ورسره وه او د الله اکبر نارې وهلې. د خالی په ورځ دغلته دوه ښځینه پولیس والا یې ژوبل کړي دي. له دې ښځو څخه یو یې پر مخ ژوره ژوبله شوې چې په روغتون کې بستر شوې ده. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل دا برید غندلې. ویلي دي چې لومړنۍ نښې نښانې ښایي چې دا ترهګریز برید و. د بلګا خبري ایجنس رپورټ ورکړی چې برید کوونکي د دریم پولیسو پر ډزو وژل شوی دی. د اروپا ځینې هیوادونو په دې رستو کې د چړې او ټوپک په وسیله د یو شمیر بریدونو شاهد و. وروستی خبر د اولمپکس د لوبو دی. د برازیل ریو ډی جنیرو د 2018 اولمپک سیالو د لومړۍ ورځ مقابلې د امنیتي اندېښنو او انتظامي نیمګړتیاو ښکار شوي دي. د لوبو منتظمینو پرون له هغو مینهوالو بخښنه غوښتې چې د لوبو نندارې لپاره په قطارونو کې ولاړ و او له امنیتي چیک پوسټونو تیریدل. په ځینو لوبو میدانونو کې څوکۍ ټولې خالي پرتې وې ځکه چې هغه ځای کې دننه ننوتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. که چیرې تاسو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. افغان حکومت وایي په لوګر ولایت کې د یوې پاکستانی هلیکاپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه پلټنې کوي چې دا هماغه هلیکاپټر و چې دوی ورته د افغانستان له فضايي حدود څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. په سوات کې زده کوونکو په تعلیمي ادارو کې د داخلي نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
د موټي کالج کې 3300 کسانو پام جمع کړي او په هغه کې به صرف 500 کسان ایډمټ کیږي. 2800 کسان چې دي دا به د تعلیم نه ځای شي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ ته دوام ورکړی. د دې ګټه عام ولس ته رسیږي او که څنګه
د عوامو د فائدې داسې څه خبره نشته. د عوامو د فائدې په اړه کېدای شي چې که د کرپشن تاسو سولوشن راوباسئ نو د هغې لپاره لیجیسلیشن وکړئ او په پارلیمنټ کې د هغې سولوشن راوباسئ.
په کورم ایجنسۍ کې د تقریري مقابلې حال درکو. د دې سیالو مقصد څه؟
دغه په کورم ایجنسۍ کې خصوصا په پاټه کې د امن فضا بحال او تر ویلمونو کې تو کوم پټ صلاحیت ته یعنی هغه کوم ټیلنټ هغه کوراشي هغه مخالفت او خیو.
د سولې په لور خبرونه کې مداخزو په حقوقو او کورونو کې د دوی په وړاندې تشدد شاعري موضوع څېړلې ده.
دا کومه نه خدای پاک ژوند دا کړی او هغه ما ته ویلي دي چې ته ظلم نه برداشت کې نو زه وری دا کوم نو ما بیا غي نه باد خپل دا کو چې نه نه پس ما ته څوک خو نه کوي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننی او تبصری هم لرو. ل مشال رادیو سره اوسه. دلوندونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، افغان حکومت د لوګر په آزری کې د یوې پاکستانی هلیکاپټرې د بیړنۍ ناستې او د ووتنو سپرو د یرغمال کېدو په درېمه ورځ هم نه ده تاییده کړې چې دا هماغه هلیکاپټر و چې دوی ورته د افغانستان له فضايي حدود څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. بلخوا د پاکستان فوج بیان هغه اوازې رد کړي چې ګونی د هلیکاپټر په یرغمال شوو سپرو کې د پاکستان د فوج مشر خپلوان هم شامل دي. نور تفصیل اجمل اندراکبی.
په اسره کې د پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنې ناستې پرې د طالبانو د برید او د الوتکې د عملی د برمته کېدو په اړه لا هم افغان حکومت خپل وروستی دریس نه دی اعلان کړی. د ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې یوې فابریکه کې د ترمیم لپاره د یوې می ولس ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو غوښتنه کړې وه او د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټرې د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوې هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غني پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلي مینهپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل:
لومړی یو پلاوی وګمارو چې د بیړنۍ ناستې په ګډون د دې قضیې د بېلابېلو ابعادو د ارزونې په خاطر او دا چې آیا دغه هلیکوپټر مشخصات مې اوولس ډوله په تقاضانامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شویو مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه. غونډې همدارنګه کمیټه موظفه کړه چې په دې هکله موجوده قوانین، مقررات او طرزالعملونه او احتمالي خلاوې د رفع کولو په موخه وارزوي او د دغسې پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په موخه د کابینې د تقنین کمیټې ته یو جامع طرحه وړاندې کړي.
د ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان دولت په دې هکله د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیولو لپاره خپل حق خوندي ساتي. بلخوا د پاکستان د پوز ویان د سیم باجوا هغه وزیرت کړي چې کوندې په الوتکه کې په سپرو کسانو کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز خپلوان شامل دي. ښاغلي باجوا د ټویټر له لارې ویلي د پنجاب د حکومت د هغې هلیکوپټرې د سپرو د هویت په اړه چې د افغانستان په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې اوازې خپرې شوې، خو د یرغمل شوو کسانو څخه یو یې هم د پاکستان د پوز د لوی درستیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اوازې بې بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شوو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دی او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. د پاکستان د پوځ ویان تر دې ورځ مخکې ویلي وو چې افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د پوځ لوی درسیس ته د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړې. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي، خو ښایي د نوموړي خوشي کول ډېر وخت وغواړي. زمیر کابلوف د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره په هڅو کې مخکې شي، ځکه د ده په وینا په برمته شوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال اړتیا تاسو غوږی د نودونکو په اسواد کې د لسم او دولسم جماعتونو څخه فارغ شو زده کوونکو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د داخلي نه ملاویدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویل چې شاوخوا 14,000 زده کوونکي له داخلو څخه پاتې شوي او حکومت له پکار ده چې د زده کوونکو وخت ضایع نشي او ورته په تعلیمي ادارو کې داخلي ورکول یقیني کړل شي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد پرس کلب منګور کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن تر سوري لاندې په لسونو زده کوونکو د تعلیمي ادارو نشوالي په ضد احتجاجي مظاهره کړې او حکومت څخه نور تعلیم ترلاسه کول غوښتنې کړې. په دغه موقع د ضلع سواد پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر غلام علي وایي
چې تقریبا 13,000 کسان چې دا د اډمیشن نه پاتې تیر کال باندې تقریبا 11,000 پاتې وو. تیر کال موږ دوی ته دا ویل د احتجاج مو پرس کانفرنس یې موږ کړې، موږ دې کال له بده ټیک شي خو اقا شان اغوا هغه اقا پالیسي ده. نو موږ ګورنمنټ له تا درخواست دی چې ستاسو دغه تعلیمي ایمرجنسی شو ستاسو هغه تعلیمي انقلاب شو.
د مټي سره تعلق لرونکي یو بل تن گوهرالی پښتونیار وای چې د تعلیمي ادارو کمی او بیا په سرکاري تعلیمي ادارو کې چوت میرټ د دوی د سیمې یو شمیر زده کوونکي د تعلیم څخه پاتې کړي دي.
د موټي کالج کې 3,300 کسانو پام جمع کړي او پای کې به صرف 500 کسان ایڈمټ کیږي. 2,800 کسان چې دي د تعلیم نه ځای شي او دوی بیا د شتګردي او د مصرخانو ته دوی ته به تعلیم ځای شو. سکه نور کلو پارتس کې 500 سیټونه راتلو، کوټه به سکه 500 سیټونه 200 سیټونه کوټه کړی دي او د دونه های میرټ د مټی کالج او د مټی کا تحصیل 5 لک آبادی ده.
یو لري سره تعلق لرونکو زلمه حیدر علی وای چې په لسم جمعات کې می 800 څخه زیاتې نمبر اغستی ولې بیا راته هم په سرکاري تعلیمي ادارو کې داخله نه ملاويږي.
زه یو دیسی فیملی سره تعلق ساتم چې هغه کم پرایویټ کالج سے کم پیسز دي ناغه نشم افورد کوله او ګورنمنت کالج کې ماته داخله نه ملاويږي. نو اخر زه بچر تزم چې دوی سره دلته سیټونه نه دی موږ سره سیټونه نشته. نو کم از کم یو بلډینګ په کرایه باندې والی مونږ د اغه د شپ کې کم از کم چې صدا غوړالو کی کنه دغه مونږ نه شو باد کړی ګا دغه مونږ تعلیم بدی ځای باندې اند شي. نو دا خو زمون فیوچر نه ده.
په دا اړه مو چې کله د منګورې څخه منتخب د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه د خاغلی مشال ریډیو ته وویل
څو ولې تر کسان ما په خپل کوم وړ سکول کې هم د غشان د حقیقت کم چې ګورنمنت سرکار کې سبق ولا غري واه خلک چې د غشان سره پرایټ کالجونو سره مې ما خبر کوم حالت هم څه داخل کم او ان شاء الله تعالی ډیر رسیدا چې بده تشه کړي کوم کول او کم نه بیلډینګ کالج زم دي کالج دې سختو روډ باندې دا غنم زم ما ډپارټمنټ بیلډینګ وال ټول چې تاسو په تنیو کې کوشش وکړي ما دې پوښتنه نه کړي
پاوکم 2 بجو حجرا
په تمنټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
مشال لري ته تاسې وګه د نودون کوزو کراچۍ ته د کراچۍ خار ډیفنس فیز 1 سیمې په ګول مارکیټ نوم کې د ټوکو په کاروباری مرکز کې د اور لګیدو د کبله لک تر لګه یو نیم سل دوکانونه سوځیدلې دي. د اور لګیدو وجه تر دې دمه معلومه نه ده، خو زیاتره دوکانونه چې د پښتنو دي تور لګوي چې په هغه ځای کې یو اشتهاري بورډ له وجې نه یوازې اور لګیدلې بلکې په مړکولو کې هم دغه بورډ زنډ وو چې له کبله زیات تاوان شوی دی. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
په دې مارکیټ کې د شاوخوا 50 دوکانونو مالک عبدالکبیر آغا د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو دوکان کې د تاوان تخمینه کم نه کم 10 لک روپۍ ده. ولې داسې دوکانونه پکې هم شته چې 50 لک روپۍ پورې سامانونه پکې پراته وو او ټول ایره شوي دي.
سونار دوکانونه پکې زموږ د لور د کپړې دوکانونه چې ټول شارټ سرکټ د سینې سمبوله لای چې په دې مارکیټ کې بجلی نه و،
لوډ شیډینګ و،
یې بوټ بجلی و نه په جنریټر باندې د مارکیټ بجلی ټول بندیږي.
دکانداران وایي چې د خار چارواکو ورته ویلي چې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې کوم چې به د دې پیښې پلټنې کوي او بیا به د تاوان تخمینه هم لګوي. دوی د خالی په ورځ احتجاج هم کړی و چې وروستو ورسره د کراچۍ خار ډیپټي کمشنر ملاقات وکړو او دغه کمیټه جوړه کړه. یو بل دکاندار داود شاه په وینا چې 200 وارې د چارواکو نه غوښتنه کړې چې د مارکیټ په مخه کې لګېدلې اشتهاري بورډ لري کې
د دې اور لګېدلو بنیادی وجه کچکم دی کنه دا بورډ دی. په دې ځای کې دا کم شی چې دوی لګولې دي د دې نه جانی نقصان، مالی نقصان، هر طرح نقصان د دې نه وقوع تراتلی شي. بل ماخام چې د دې سور بجلی په شورت سرکټ باندې دا مسله جوړه شوله او ګاډي دلته ولاړ دي مکمل طور پر دا ګاډي چې دی هغه ناکامه دي او الته وبنس رسولای غزې داغه وجه دا د وبسګ نه رسو مخکې بورډ دی.
د ګول مارکیټ ځینې دکانداران دا هم وایي چې دا اور کپه هر رنگ لګېدلې وي خو د تعصب عنصر پکې شامل ښکاری. د سره سره دوی دا ګیله هم کوي چې ځای میډیا ور له غرنګ وخت نه دی ورکړې لکه څنګه چې په خار کې 2 روپۍ خو ته ورکړي او غوښتنه کړې چې حکومت باید د متاثر دکاندارانو تاوان ومني او مرسته وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هم په کراچۍ کې پاتې کېږو. درنودونکو، د کراچۍ ښار په حسرت موهاني کالونۍ کې د جمعې په ورځ 55 کلن هندو ډاکټر د خپل کلینیک نه بهر وژل شوی دی. پولیس وایي ډاکټر پریتم داس په خپل کلینیک کې دننه موجود و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې دي. د دې پیښې ذمهواري چا تر اوسه پورې نه ده منلې. بل اړخته د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار وایي چې په سند صوبه کې د هندوانو د وژنې پیښې زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده. نور تفصیل کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د غربی کراچی د پولیسو د پلټنیز سانګي مشر یا ایس ایس پی انویسټیګیشن اختر فاروق مطبوعاتو ته ویلي چې کله نامعلومه کسانو په ډاکټر پریتم داس ډزې کولې هغه وخت په کلینیک کې یوازې وو او وروسته د یوې رکشې په ذریعه په ژوبل حالت کې اباسي شهید روغتون ته وړل شوی و. د اختر فاروق په وینا چې د هغه زوی مکیش کمار بیا خپل پلار اغا خان روغتون ته یوړو ولې هلته یې ساور کړی. په دې وروستیو کې په سند ایالت کې د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي خلکو د وژنې دا درېیمه پیښه ده. په دې اړه د پاکستان هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار وایي چې کله هم په پارلمان کې د هندوانو د وژنې مسله پورته کوي نو د هغه خبره منفي اخیستل کیږي او ورته دا ویل کیږي چې د داسې خبرونه مذهبي فساد جوړې دی شي.
سندھ کے اندر ہندو کے ساتھ جو ہے وہ دم بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور پلاننگ کے ساتھ ان کو ایسے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے.
دیوائی پسند کی دا ہندو ٹولنے سر زیادہ روان دے اور دا یوی منصوبے دلارے حقوی زور ولے کی گی دارنگ پیخے بیا بیا کی گی ولی صوبائی حکومت حس نہ کئی چی مونگ کل دا خپل امنیت خبر رکھو نو آغا خلق پا منفی تاثر کی اخلی نو مونگ سوکو. دا سندھ ایالت دا پولیس و مشر یعنی آئی جی سے برات ویلی چی آغا پا خپل دا ٹول معاملے گوری ولی کدے پیخو تا دیر ہوا ورکو نو نور خرابے گی. اغه وای چې زما په علم کې دا او په خپل ای ګورم
چې کرنګي ته ایشو خراب هونګي مې بالکل ان چیزوم کې علم مې ہے میرے اور مې ان کو پرسنلی خود دیکھ رہا.
پولیس د دې پیخي د علت په اړه وای چې دوی پلټنی پیل کړي ولې د ځکوونکو کسانو د ډاکټر د کلینیک نه کوم داسې قیمتي سامان هم نه دی وړي. د ذکر دا چې 13 میاشت پسین کې د یو مظاهره دوران یو هندو سوداګر وجل شو او د هغه وړاندې هم د شرابو په یو دکان په ډزو کې دوه هندو وګړي وجل شو. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو بلوچستان اسمبلی ته ویل شوی چې د صوبې 10% خلکو روزګار مالداری او کش او کروندې سره تړلې دي. دا وجه دا چې وچکالی د برېښنا د بندیش او د ځمکې لاندې اوبو کچه د لاندې کېدو له کبله مالداری او کشت کروندې تباهی سره مخ شوې ده. روسو د اسمبلی غړو ټوله صوبه د افت زده ګرځولې ده چې نور حال یې د کوټې څخه د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د میرمن سپیکر رایلا دورانی په مشتابه کې د اسمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د اسمبلی غړو پرنس احمد علي او اجی محمد اسلام لخوا یو قرارداد یا پریکړلیک وړاندې سو. په دغه پریکړلیک کې ویل شوی دي چې د صوبې د 80% خلکو روزګار د مالداری او کښت او کروندې سره تړلی دي، خو د اوږدې مودې راهیسې په صوبه کې د بارانو د نه کېدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه مخ پر کښته کېدو روانه ده. د دې ترڅنګ د برېښنا د ادارې له لوري و کروندګرو ته د برېښنا د نه ورکولو له امله د دوی شنه باغونه او فصلونه هم وسوي دي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام غړي او درېمان کتران او مشال ریډیو ته وویل
موږ په علاقه بربادي دي، پر لورلای برباد دي، موسخیل برباد دي، دوکۍ برباد دي، زنیم خبر دي خواته سپوزیشن دي. زما کو دا سه حال او چې دا سنم سنب ګرد مر څو په 8000 والا پس 2015 بند خرڅ دل په مارکیټ کې دا حال دي. زما بارانونه نسته، واشه نسته، یو شی نسته.
د کارپوهانو په وینا چې د بارانو د نه کېدو یو لویه وجه د جنگلاتو کټې دل دي. په دې اړه مو د جنگلونو د صوبای وزیر عبید الله بابت سره تماس ونیوي، نو داغه وینا څه داسې و:
حکومت کې موږ تقریبا 14 کروڑ روپۍ د نیو پلانټیشن لپاره، نو اوس بیا زموږ حکومت چې دی وزیر اعلی صاحب دی که موږ ټوله کابینه ده، پر دې موږ فیصله کړې ده چې موږ به د دې لپاره نور هم زیات شکو.
وروسته د اسمبلی غړو یاد شوی قرارداد یا پریکړه لیک په یو خوله ومانی او صوبه یې د قدرتي آفت سره مخ وګرځوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لړ ته تاسو غوږی درنو. په پاکستان کې لړ ډیر مودي رایسي سیاسي ګوندونه پر یو بل تورونه لګوي او وایي چې درغلی یې کړی دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن پر یو بل د تورون لګولو لړۍ ته دوام ورکړی. تحریک انصاف ګوند د پانام اسنادو پلټونو غوښتنه کوي، بلخوا مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان د نااهل کولو خبرې کوي. بلخوا د سیاسي چارو پوهان وای د هر څه سیاسي ګوندونه د خپل شخصي ګټو لپاره کوي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په دفتر کې درخواست جمع کړې چې پکې یې تور لګولې چې عمران خان د ټیکس پټولو لپاره افشور کمپنی جوړې کړي او په پاکستان او بهر ملکونو کې جایدادونه یې په خپلو اساسو کې ندي سرګن کړي. نو باید چې دا آرټیکل 25 او 30 تر لاندې عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ نه لري کړي. یاد دی چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم د ناحلې لپاره درخواست په الیکشن کمیشن کې جمع کړې چې اوریدنه به د روانې میاشتې په 18 نیټه کېږي. د سیاسي ګوندونو په یو بل په تورونو لګولو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې سیاستوال د هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي او ولسی مسلې پر ځای پرېږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسی چارو تجزیه کار سلیم محمد وی
کلی طور داد الیکشن تیاری دا تو الزامات در الزامات د کرپشن دوار اف سائیڈ ان لگی. حقیقت دا دے چی بدی کی د عوام او د فائدې د سی خبر نشتا. د عوام او د فائدې به اله کی دیشی چې کد کرپشن تاسو سولوشن راو با سین داغه پر لیجسلیشن اوته او په پارلیمنت کې داغه سولوشن راو با سی.
همدارنګ چې مشال ریډیو په دی اړه دی او بل سیاسی چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پختل نو د هغه ویناوا
دا د ملک بدقسمتی چې هغه تا داسې قیادت میں اثر دے کمونگا سوچو کو موجودہ وقت کے چې کم درې غټ ګوندونه دی وفاقی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نور تحریک انصاف په دې کې بنیادی طور باندې ټکی هم فرق نشته دی. دا بالکل ټول یو شان دی.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په وینا چې د حکومت درغلیو پر ضد به دوی سبا د اتوار په ورځ له پیښور خپل تحریک پیلوي او له دې وروسته به په ټول پاکستان کې د دې تحریک د لارې اولست د حکومت مد درغلو پاړه خبرداري ورکوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال اړو ته تاسې وګورئ. درنو اوریدونکو زو کورمې جن سیدا په کورمه کې د زدهکوونکو ترمنځ تقریری مقابلې شوې دي چې پکې د سیمې له 500 څخه زیاتو سرکاري او غیر سرکاري سکولونو ماشومانو برخه واخیستله. له تیرې چهارشنبه ورځې څخه شروع شوې دغه مقابلې تر درې ورځو پورې جاري وي. په دې سیالو کې د پړچینار علامه اقبال پبلک سکول نازش دلدار لومړی پوزیشن واخیستو. د دغه سیالو نور تفصیل د مشال اړو خبریال طارق اورگزیرا کوي.
په دې مقابلو کې د سیمیز د کونکو د تعلیم او په معاشره کې زموږ کردار په موضوع تقریرونه وکړل چې د دې لپاره په پاړه چینار کې یو ستره غونډه جوړه شوې وه. دغه مقابله چې د پولیټیکل انتظامیه په مرسته د زده کونکو تنظیم د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په سربراستۍ کې وشولې، مقصد یې د سیمیز د کونکو صلاحیتونه په ډاګه کول وو. د زده کونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز مشال لوډیو توای
ایجنسی کے خصوصاً پفاٹا کی دا امن فضا بحال سی اور یو بل سر امین و محبت رشی و تربیل مونو کی تو کم پٹ یعنی اگا کم غد صلاحیت تے یعنی اگو کم تیرینٹ تے اگا کرو شی اگا مخال کو تو خیو مو دنیا تا دا پیغام لیر کو زیرا پا فاٹا کی یعنی پا اگا کم دا سی خالق پاتا دی تا اگا دا امن خواہش من دی و اگو کی تیرینٹ شتا دے خو دا اگو دا پارا تو واقعی نشتا دی.
شوکت عزیز وائی پسیما کے دا ذہانت کمی نشتا خو حالتا دا تعلیم پلڑ کے دا سہولتونو کمی دی چې لپاره د نور کار ضرورت دی. د تقریرونو په دې مقابلو کې لومبنه پوزیشن اخستونکي نازش دلدار مشال لوډیو توای د تعلیم په ترلاسه کولو ځان دغه مقام ته رسول دی چې دغه سلسله به په روان وخت کې هم جاری ساتي.
زم ته وګورم ما هغه تلاند چې به اره واجب کې و نګتی هغه ظاهر نه دی اوسه پورې لکه مکان دې مې نو شي اوسه پورې چې ته دې کې نه توجه نه دی ورکړي ورکړي شي ځکه ویل نه مخکې وبسي او ولدان ته دا پیغام کوم چې خپل بچی ته پوښتنه کوي مستقبل جوړ کی
واضح دی چې په 2001 کال کې فرقای ځنه خطې ل شروع کې دوه وروسته دغه اول ځل دی چې د کور مې په کچه د زده کوونکو ترمنځ د تقریرونو دغه شان مقابله وشوې. د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وایي د زده کوونکو ترمنځ د تقریرونو دغه شان مقابله به په نورو جنسیانو کې هم کولای شي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو تا سی غوگے دنو دن کو وقت شبے دے دا سہر لسنی بجی رازی دا خبرون لنڈی زواب. افغان حکومت وایي لا هم د هغه پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنی سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یو وسلوالو یرغمال کړ. بلخوا د پاکستان د فوج بیان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوه هغه اوازې رد کړي چې ګونی په الوتکه کې په برمتشو سپرو کسانو کې د پاکستان د فوج مشر خپلوان هم شامل وو. روسی چارواکی وایي په لوګر کې بیړنۍ ناستې په اړه شوي هلیکاپټر کې د سپاره یو تن روسی خوندې خوشي کول خای اوږد وخت غواړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي اساس زمیر کابلوف پر ماسکو رادیو ته وویل چې د روسیې د بارونو چار وزارت په دې هلیکاپټر کې د یو برمتشوي روسی د خوشي کولو لپاره ټولي هڅې کوي. پرون د کراچۍ ښار په ډیفنس فیز 1 سیمه کې په یو کاروباري مرکز کې د اور لکېدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلي دي. په دغه مارکیټ کې چې زیاتره دوکانونه د پښتنو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې وکړي. د پاکستان چارواکي وایي یو امریکایي چې څو کاله مخکې له هیواده ایستل شوی او په تور لیست کې شامل و بیرته پاکستان ته په ستنېدو نیول شوی دی. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د لمنځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. دا پریکړه د خالی پورز افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ترمنځ په لیدنه کې شوې ده. د شام د رژیم مخالف وسوال وای د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب خار محاصره ماته کړې ده. دوی وای حکومتي ځواکونه چې د روسي ملاتړ ورسره دي لسو ورځو جګړې روستو اوس دفاعي حالت خپل کړی دی. د بلجیم چارواکي وای یو بریدګر چې یو لوی چاړه ورسره وا او د الله اکبر ناری وهل د خالی پورس د غلطه دوه خزینه پولیسوالای ژوبل کړی دی. دروندر کو زو اسلام آباد تا چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهید د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د افغان طالبانو لخوا خبر راغلی چې د پاکستانی هلیکاپټر عمله د دوی سره ده او په محفوظ لار ملاوي دو به دوی پاکستان ته په لاس ورکړي. د ادارې په وینا که څه هم طالبانو د دې هلیکاپټر د عملې د خوشي کولو لپاره شرط نه دی کېښودی او وایي چې دوی یې بې له کومه شرطه خوشي کوي، نو باید چې په داسې صورتحال کې افغان حکومت له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې دا د عملې د ژوند مسله دا. او که دی لڑکی دا آپریشن ضرورت هم پیښ شو، نو د تختول شو د بازیابۍ لپاره دی یو غوره کړنلاره جوړ کړی. ادریا اخری کې لیکي په افغانستان کې ناټو پوز هم موجود دی او په دې حواله د پاکستانی پوز او د ناټو ترمنځ رابطه ډیره ضروری ده. نو زیات بخوي چې دا مسله د سفارتکاری د لارې هوار کړی شي او پاکستان حکومت له پکار دی چې دی لڑکی څومره هم زر کولی شي چې هر ممکن اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو اجرس خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اسمبلی د جمعې په ورځ یو بل منظور کړی چې پکې ویلې شوې دي چې د صوبې گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیران، ناظمین او نور اعلی چارواکي به ذاتی کاروبار نه کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم دا قانون یو ګټور قانون دی او دا د صوبایي حکومت لخوا یو ښه ګام دی، خو دا به هله پر اختیا ګټور ثابت شي چې د دې لپاره د یو سر نظام جوړ کړی شي او دې ته عملي شکل ورکړی شي. ګنې دا به هم لکه د ځینې نورو قانون نو
پرنګ یوازې د کتابونو خایست وګرځي. ادریا اخري کلی کې باید چې اوس د دې قانون خواږه اولس او صوبې ته رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي او د دې د څارنې لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې هغوی وګوري چې کوم کوم سرکاري خلک له ذاتي کاروبارونو سره تړلي دي او د هغوی یو لیست جوړ کړي چې حکومت پرې په سم ډول کار وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سٹار ایئر فورس سړینیز ادارې د کشمیر په لانجه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اداریه کې هغه تورون ته کتنه کړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ یې پر پخواني ولسمشر حامد کرزي لګوي. د دواړو لیکنو نورې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
سټریټفورډ سیډنیزا اداره لیکي دا اویاو کالو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو حالاتو مرکز د کشمیر مسله ده. د کشمیر حیثیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې تر ټولو لوی خنډ دی. اداره لیکي دا وخت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ لکه هندي سرتېري او نیم پوځي ځواکونه ځای پر ځای دي. په 1999 کال کې په سیمه کې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې مخې ته راتلو پس تر اوسه هلته 90,000 کسان وژل شوي دي. اداره لیکي په کشمیر کې اوس د ولس غوسه یوازې د ډلې د مشر برهان الدین ونی د وژنې پورې محدوده نه ده. زیاتره کشمیری وګړي تر اوسه د هندي حکومت لخوا په 2013 کال کې د یو کشمیری بیلتون پال افضل ګورو ته په پانسي ورکولو خپه دي. نوی دلی افضل ګورو په کال 2001 کې د هند په پارلمان د بریت پلان جوړونې لپاره تورن ګرځولې و. کشمیری وګړي وای چې هغه ته د منصفانه عدالتي کاروای موقع نه و ورکړل شوی. د دې سربیره کشمیریان د اقتصادي حالت نه هم خوشاله نه دي. هلته بیروزګاری 15.3% ده چې د گاونډو ریاستونو پرتله تر ټولو زیاته ده. اداره لیکي هند او پاکستان په سیمه کې د ولس د مظاهرو په غبرګون کې پر یو بل تورونه پورې کوي. د ادارې په خبره که څه هم پخوا پاکستان په کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کړی دی، خو پر پاکستان د هند الزامونه هغه څه دي چې ځان له تورونو خلاصوي. اداره لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو تعلقاتو په اړه په مذاکراتو کې د کشمیر مسله مهمه نقطه ده، نو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم تعلقات پیچلي وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پر حامد کرزي تور لګوي چې د حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي او په هیواد کې له قومي بحران نه ګټه پورته کولو سره په واک کې واپس راتلل او یا په یو لړ مراعاتو زور راوستل غواړي. دوی وایي چې حامد کرزي په فعال ډول له مشکلاتو سره مخامخ ولسمشر په کمزوري کولو کې لګیا دي. د دې لپاره کرزي د سیاسي نفوذ یو متبادله بڼه ساتلې او احتجاجي تحریکونه راپاروي چې کېدی شي تشدد رامنځته کړي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حالاتو کې د کرزي جواب څه دی او زیاتوي چې نوموړی له دغو تورونو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په کرزي او دغه په ملګرو تور لګوي چې په افغانستان کې په وروستو مظاهرو کې یې لاس لرلو، خو کرزي وایي نه حکومت نسکورول غواړي او نه هم په واک پسې دی. دغه په خبره په دې کې ورته هیڅ شک نشته. د حامد کرزي په خبره هغه غواړي د ستمبر د مهلت پورې د حکومت قانوني حیثیت ومنل شي، چې د نوموړي په خبره د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د هیواد د ټولو قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه راوبلل شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال تاسې غوږی د نودونکو په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو جنگي مهارتونه او مسلکي وړتیا له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي او دا مهال د شپې له خوا په ډیرو بریدونو کې له ځانګړو او خو روزل شوو کمانډو ځواکونو څخه کار اخلي. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو خو روزل شوو وسلوالو یو ځانګړي ډله ورمخکې کړې ده. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په هلمند کې پر دولتي پوستو په دې وروستیو بریدونو کې له طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ نورې برخې اجمل ال وړاندې کوي.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې کتې په نوم دا 300 کسیز ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړي. د طالبانو یو قومندان ویلي چې د وسلوالو یو ځانګړي روزل شوی ډلې د هلمند په جګړو کې برخه لري. دې قومندان چې نوی وخت نوم یاد شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د سرې کتې له 300 ځانګړو روزل شو وسلوالو جوړه شوې. د طالب قومندان ویلي چې سرې کتې ښه نتیجه ورکړې او ستا ډله پر دې ورکوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دینوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وایي، خو د هلمند ملکی چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قومندان چې حجي ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله اوس په هلمند کې د طالبانو د دینوي وسلوال ډلې چې سره کې ته یې بولي قومندان دي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د طالبانو سره کې ته د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې وروسته یې شمیر 300 تنه ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب قومندان لخوا ویل شوی د دې ځانګړي وسلوالې ډلې تلفات ډیر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیه بانفوزه قومندان جنرال عبدالرازق د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د طالبانو دا نوی ځواک یو واقعیت دی چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او دا نوی وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلی په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. ښاغلي حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلی په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو. نوموړي وویل وسلوال چې غوښتلې د هلمند څو ولسوالۍ ونیسي په خپلو هڅو کې ناکام شوي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. وروسته یې د چانجیر په شمول چې مرکز لشکرګاه ته څیرمه پرته سیمه ده د نادلی ولسوالۍ په ځینو برخو کې پر حکومتي پوستو بریدونه وکړل. د هلمند چارواکي وایي چې په دې دواړو ځایونو کې طالبانو د درنو تلفاتو ګاللو د جګړې کرخي پرېخي، خو طالبان دا کوي چې په هلمند کې پر حکومتي لوري فشار زیات کړی دی.
اجملاندو چې تاسو رپورت لاندې کول د نودونکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدو مرستو مسلین وای چې هیواد تر اکډه کېدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې ده. د یونیسیار چارواکي وای هر ورځ د کډوالو شمیر زر وی، خو ان کله دا شمیره اتل لو سو ته ورسیږي. د شمیره تر مخه یوازې تر تیر غونی دغه راستون شو کډوالو شمیره اته به زر ته رسیدلې ده. تفصیل له کابل نه د یوسف زدران په دې رپورت کې ورو.
د ترخم للارې هیوا ته راکټکیدونکو افغان کډوال د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل په ختیځ پل چرخي سیمه کې راټولېږي. دلته دوی د کډوالۍ د ورستي شوي اسنادو له خودلو سره د کس په سر شاوخوا $400 ترلاسه کوي او بیا د خپل کورونو په لور خوځيږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو د دغه کې مسولین وایي چې هیوا ته د راکټکیدونکو افغان کډوالو شمیره د پام وړ ډېره شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو یا یو ان ایچ سی آر د دغه مرکز مسول فهیم ساتار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ورځنۍ متوسطه شمیره چې دوی ته د مرستو اخیستلو لپاره ورګرځي زر کسان دي، خو دا شمیره کله آن 1300 ته رسیږي.
وړکی اختر نه وروسته تر اوسه پورې مونږ ته د ورځې تقریبا زر کسان چې حدود 2500 فامیل پورې کېږي مونږ ثبتو او غوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي.
د معلوماتو مخې د راستنې د شمیره یوازې 13 زر کسانو ته رسیده چې دا د 2014 ټول کال په نسبت هم خورا ډیروالی ښیي. افغان کډوال چې دلته د مرستو اخیستلو لپاره انتظار کې وای چې کډوال نور په پاکستان کې د سخت وختونو لټرولو تنګ شوي او په ډلې زتوګي هیوا ته دراتک زلونه خګړي دي.
ګرشه مخکلتم خو زوند خو اوس د څو وخت کې ډېر مشکلات د پاکستان حکومت جوړ کړی دی او د بانان سره ډېر سخت چلند کوي. نو موږ چې د دې نه چې سره به عزت کیږو به تر دا چې خپل وزند دي.
پاکستان کې مونږ ډېر زیات پتنګ راغلو کله به ماجر افغانانو خپل وطن پرې خېده دلته راغلي د وسرات اولاد وای چې د هندو زامنو د هندو بچانو.
دوی وای چې ورسره کې دن کې مرستې کفایت نه کوي بلکې افغان حکومت یې باید د سرپناي او زمکو غم وخري.
دلته د نساجی کې کور کراینی ولا کور نه لرم. دا مرستې دوه درې میاشتې مې کار کیږي او نور دی اعلی دربار ته بیا ایرانم بیا نه کیږي.
نن ورځ پورې راغلی ولته پټو کې مړولې تر زمونږ په ټیم دی پهلا مینم نشته دی د وبو د غم څخه هم نشته دی ولا چا د پټو کې مړولې.
ورسته لدې چې پاکستان د روان کال تر پایه هلته د میشتو کډوالو د اوسېدو موده هم وغځوله، ورسره یو ځای افغان کډوال د رنګارنګ ځورونې سره مخ دي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې د کډوالو د راستنېدو کمپاین پیل کړ، او افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانانو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت ټولو اړوندو ادارو ته دنده سپارلی چې د کډوالو د سم ځای پر ځای کېدو لپاره کار وکړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د کډوالو سره د مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
وروسته له هغه چې دا د راستنېدنې لړۍ چټکه شوه نو ولسمشر ښکېلو وزارتونو ته دنده وسپارله تر څو د دوی د راتګ دپاره پوره چمتووالی ولري، چې د دغې طرحې پر اساس ملي امنیتي ادارې په ګډه کار کوي تر څو دلته د دوی د ترانسپورټیشن د مسلې نه نیولې دارنګه دوی ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو حکومتي بستو او دا هغه مسایل دي چې په همدغه طرحه کې شامل دي او راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کیږي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمېره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدنې سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ او نورو ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د کډوالو ستونزو پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
درنو درکو څنګه تاسو سره مجمنه کړې وا چې په روانه کړې کې تاسو لپاره ونې خبرونه د سولې په لور لرو. د سولې په لور خبرونه کې نن د ښځو په حقوقو او کورونو کې د دوی په وړاندې تشدد په اړه غږیږو. دا خبرونه درته هر اونۍ بشیر ګواخ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د سولې په لور خبرونه ته وکشو.
د سولې پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل وهل ټکول په کور کې بندول روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزه ورسره مخ دي. زه بشیر غواخیم او نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک کې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80% تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خیبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هنا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاوتریخوالي قرباني دي. د هنا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښي بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هنا اعزاز د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه کم از کم خپل سیکنډ ایئر پوره کم بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضي وو نو بس مونږ پکې څه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرول هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینې چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرې خپل د پلار پښتو م راښکله. وهلته کول پکې هم بالکل ډېر زیات و پکې شروع کې خو ورته ماسه نه ویل، خو هغې نه بعد داسې شول چې زما برداشت ختم شو که نه. ما ویل ځکه زه به تر څو پورې تاسو داسې چوپ کې ما به د خپل طرف نه آواز وکړو هغې به غوز ووهلم خاموشۍ سره به وخت کړو جوړاګانې به م کولې او څه به مې نه شو کولی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز وکالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلار د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هنا ژوند له کړاو ډک و خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهاله خاوند ورته 3 ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته حنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ماته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه ولي کوم؟ نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس زما ته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولي کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ دا ماته وویل که نه بس ته به ما ته لاغی، نو هغې نه بعد ایکسپٹ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چاته مې ویلي دي چې زما دغه وکړي، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسو د سولې بړلور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل آسانه کار نه و. حنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړي وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړي بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیانې را کړې دي، او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. ویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کور موتم. خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه بل ته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دی نه خرې چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، تر طلاق وروسته د حنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. حنا وای د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي، خو محکمې یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړي په مالی لحاظ په خپل پښو نو ودرېدلې. حنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره وسره د خزل لپاره دوه لیلی یا هاستل هم لري چې پکې د خیبر پختونخوا د بلابیلو سیمو کارکونکې میرمنې په کرایه اوسي. حنا وايي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پی قانې کی او خپل زوی د ځان سره ووسي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د حنا اعزاز په استرالیا لیلې کې اوسیدونکي د ډېر اسماعیل خان یو ښځه ایمن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د حنا اعزاز ملګری ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خو هغه نه ول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي د هغې نه بعد هغه به د ورور مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي هغه په خپله دومره خیال شي چې یاره زه زما دپاره کم فایده ده او کم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي نو هغې بس دا یي چې دا مور و پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي، بس زه غلطه یم. د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کې نن د ښځو په وړاندې د کورنۍ تشدد یا تاوتریخوالي په اړه اوري. د ګلوبل ریسرچ په نامه د بشري حقوقو یو اداره وایي چې په هرو لسو افغان مېرمنو کې نهه یې په کور کې له تاوتریخوالي تیریږي. د افغانستان په سر ښار کابل کې اوسیدونکي اختر هم له دغه ښځو څخه ده. نوموړی په لس کلنۍ کې د یو ډیر عمر سړي سره واده شوه، خو درې کاله پسې میړه ووژل شو. هغه چا چې د دې میړه یې وواژه امان الله نومېده. امان الله غوښتل د اختر سره واده وکړي، خو چې کله دې انکار وکړو نو هغه یې پر مخ تیزاب وشیندل.
اختر خبری بل خپل شپږ کلنې لور ګلپری سره تقریبا یو کال مخکې د کابل پر سړکونو خیرات ټولاوه. دا وایي کوم وخت چې دی د خپل اکا د زوی سره د واده وړاندیز رد کړ، هغه د دې مخ ته تیزاب ور وپاشل. دا وایي لس کلنۍ کې یو د ډېر عمر سړی ته ور واده سوه. کلونه وروسته هغه د خپل خوریي لخوا چې امان الله نومېده ووژل سو. امان الله له دې سره د واده وړاندیز وکړ چې دی ونه مانه.
درې کاله یې وته چې سړی مې مړ سو، درې کاله پاس راغی د روزه یې راوټکله منه زه زړه سوی به رب نه سوی لرم بچانو هغه ته مې کتلي وي که نه وظیفه ته مې کتلي زړه سوی به رب نه سوی داسې چې کېنم زه سکم د خوب وینم دروازه یې راوټکله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تیزاب یې راوچل یوازې خور واخیسته بس په ځان نارپېدل نه
اخترې دوې هیلې درلودې، یوه دا چې خپله درملنه یې وسي او دوهم دا چې د کوچنیانو تعلیم یې پوره سي. د دې په وینا تر اوسه یې دا یوه هیله پوره سوې ده.
دا چې مکتب نه راسي چې په ما ډېر تکلیف ډېر بوج وي که نه، خو بیا زه شکر وباسم.
که څه هم د اخترې مشر زوی چې له ورځې د پنځو ډالرو په بدل کې یې لرګي ماتول اوس له خپلو خوندو او وروڼو سره ښوونځي ته ځي، خو هلته هم د دوی غریبي له دوی څخه لاس نه اخلي.
کله مې شکېدلې پېدلې وي چې لاړ سم بیا به هلته شور ته کوي استاد مو چې څنګه کالي اغوندم بیا کته اغوندم کتابونه دې پوښ کړه.
دا اخترې د خپلې درملنې هیله تر اوسه لا هیله پاتې ده او په حقیقت نه ده بدله سوې.
دا رقم تکلیف مې دی دغه په دې لرګي جګېږم ټوټېږم جګېدی ټوټېدی نهسم پښې مې خوږېږي شکر مې جګ سوی ده په سترګو پسې داسې یم.
اختره وایي د اکا زوی یې چې اوس مهال په پاکستان کې دی اوس هم د یو او بل په خوله اختارونه ورکوي. دا وایي چې پرته له هغې یوې ښځې چې د ازادي راډیو له لارې د دې قصه اورېدلې وه او اوس له دې سره لږ څه مالي مرسته کوي چې د دې د کور کرایه او لږ څه خوراک پکېږي، بل هېڅ چا له دې سره مرسته نه ده کړې.
بل هېڅ چا نه دولت راسره کړي دي نه داسې مالدار سړي راسره کړي دي. خاص د ازادۍ راتو پلنه دغه بچیان مې چې مکتب ته ولوېدم ازادۍ راتو نه ولوېده چې دغه خورم وایي چې کم وایي دلته دغه د 4000 روپۍ د کرایه چې ورکوم که نه ما جومات کې خیرونه ټولول. زه دا تر غواړم چې خیاطي زده کړم که نه هغه د شکر الله زر زر شکرونه باسم چې بچان مې مکتب کې سوال که نه دا زړه ارمان مې خدای پره کړ. خو زه دا غواړم چې نه زه کوم کسب هم زده کړم چې ما سترګې په دوی ونیسي.
اختره وایي دا نه غواړي تل د بل لاس ته محتاج وي او غواړي پر خپلو پښو ودرېږي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. پاکستان او افغانستان دواړو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قوانین شته دي، خو د انساني حقونو ادارې وایي چې پر دغو عمل نه کیږي. د انساني حقونو د څار اداره هیومن رائټس واچ وایي چې په کورنو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د سړو لخوا ښځو سره سم انساني چلند کول او هغوی ته د خپلو حقونو ورکولو سربیره باید حکومتونه سرغړوونکو ته د قانون په عملي کولو سره سخته سزا ورکړي. اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
میں چاپیش رایا دی